سپینه خبری.
روکو راست
سپینه خبری.
روکو راست.
شنوندگان عزیز، دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار در تازه ترین گزارش خود گفته است که عوامل متعدد خارجی و داخلی در سقوط نیروهای حکومت پیشین افغانستان سهم داشتند.
چطور یک قوای مجهز با پشتیبانی جامعه جهانی به آن سادگی و ضعف سقوط کرد و نظام سقوط داد؟ با عرض سلام، احد عزیزاد هستم. خوشحال هستم که بازم در خدمت شما هستم با تقدیم برنامه اسپین خبری رو کراست با همکارم جناب سید سلیمان آشنا. و باید بگویم که یکی از مهمانای عزیز و محترم خود در استدیو با هم داریم، جای بسیار خوشی است که باز هم خدمت شما عرض بکنم. و همچنان یک مهمان دیگه هم داریم کنم خدمت شما بعدا معرفی میکنیم. البته مهمان عزیز ما رو شما دیدین، ولی نام مکمل و لقبشان بعدا خدمتون خواهد گفتیم.
مننه د عزیزاده صاحب. نظم خپل سلام وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته او زمنن د ویب پاڼې ټولو لیدونکو ته. لکم چې واوریدل، منګه په افغانستان کې د پخوانیو وسلوالو ځواکونو د ورستیو اداو پاړه، خصوصا چې د سیګار ادارې په راپور کې ذکر شوی دی چې هغه شکنجه کیږي او تعقیبیږي او حتی وژل شوی دی. په دې اړه باندې موږ غواړو خپل ملما سره خبرې کوو. دا چې د افغانستان سیاسي وضعیت او موجوده بحرانونو نه د حل لارې به څه کیدلی شي، متحدین څه کولی شي، دا ټولې پوښتنې مطرح کوو. تاسو کولی شئ چې په فیسبوک پاڼه باندې د امریکا غږ خپلې پوښتنې شریکې کړئ. موږ سره مېلمانه به معرفي کو تاسو ته چې په سټوډیو کې دي او څوک د ټلیفون په کرښه دي. خو تر ټولو مخکې دې لپاره چې سر د ساعت مهم خبرونه به اول واورو، د خبرونو وروسته خپل بحث پیلو. موږ سره اوسئ.
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد استازي ټامس نیکلسن د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې د نجونو او هلکانو پر مخ د ښوونځیو د خلاصولو تر څنګ له نوموړو نه غوښتي دي چې حکومت دې د باتجربه افغانانو مشورو ته هم غوږ شي. ریاست الوزرا سیاسي معاونیت پرون د شنبه په ورځ ناوخته د کپ په 14مه په یوې اعلامیه کې د ښاغلي نیکلسن له قوله ویلي دي چې اروپایي اتحاد په افغانستان کې د نجونو او هلکانو د زده کړو ملاتړ کوي. نیکلسن د طالبانو مشرانو ته مشوره ورکړه چې د ماهرانو نظرونه دي واوري، ځکه چې د نوموړي په وینا مخکینی رژیم په افغانستان کې پر قدرت باندې د انحصار له امله سقوط وکړ. لبل خوا د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي چارو مرستیالې میرمن امینه محمد په یوې ویډیوي بیانې کې ویلي دي 1500 ورځې پوره کیږي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې نجونې د ثانوي زده کړو د حاصلولو له بنیادي حق نه بې برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د دغې جګپوړي ماموري په وینا، څرنګه چې یوه مرغۍ په یوه وزر الوتی نه شي، همداشان یوه ټولنه هم د ښځو او نجونو ګوښه کولو په وجه سوکاله او خوشحاله پاتې کېدای نشي. هغه پر ډونرانو غږ وکړ چې د تعلیم په برخه کې له افغانستان سره مرستې چټکې کړي. زمن غږ له واشنگټن نورای. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د حکومت لخوا رهبري کیږي، نن د یکشنبه په ورځ د کراچۍ له عمومي زندان نه د 130 افغانانو د خوشې کېدو خبر ورکړ. د خبر تفصیل:
نوموړي سفارت نن د یکشنبه په ورځ د مارچ 15مه چې د کب د میاشتې له 14مې نېټې سره سمون خوري په اعلامیه کې ویلي، افغان بندیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او د کراچۍ ښار له زندانونو میلر سنټرال جیل او د کراچۍ ښار له زندانونو څخه خوشي شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي، هغوی د هستوګنې د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي وو. طالب چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې د پاکستان په زندانونو کې شاوخوا 2000 افغان بندیان شته چې د دوی په خبره شاوخوا 1400 افغانان د کراچۍ حیدرآباد لړکانه او سکر له زندانونو څخه آزاد شوي او خپل هیواد ته لیږدول شوي دي. غورځنګ د امریکا غږ وایي
برطانوي شهزاده هری چې د هلمند په ولایت کې د خپل هیواد له پوځ سره په 2012 میلادي کال کې د نظامی خدمت دوره سرته رسولې، ویلي دي چې یو شمېر برطانوي عسکرو لزومن په افغانستان کې د برطانیې د نظامی هڅو ملاتړ نه کوو. هری د خبرات دیو تلویزیونی بحث په دوران کې چې په مستقیمه توګه خبرېده وکړه. نن د یک شنبې په ورځ په کابل کې د ایرانی تولیداتو دایمي نندارتون پرانستل شو. دا نندارتون تیر کال د افغانستان د سوداګرۍ د خونی او یوې ایرانۍ کمپنۍ ترمنځ د توافقنامې پر اساس پرانستل شو. د سوداګرۍ د وزارت یو ویان اخونزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ ته وویل چې په مشهد او تهران کې به هم عینشان نندارتونونه پرانستل شي. له بل خوا په افغانستان کې د دغه غټ سوداګریز مرکز د پرانستلو په غرض یو ایرانی هیئت د شنبې په ورځ کابل ته رسیدلی و. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره ژمنه وکړه چې د غنی شوو یورانیمو د موندل شوو ذراتو په اړه به په تحقیقاتو کې مرسته کوي. ایران دا ژمنه تهران ته د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د مشر رافائل گروسی د دوه ورځني سفر په پای کې وکړه. توقع ده چې دغه نړیوالې ادارې د 15 غړو هیوادونو د مدیره هیئت بورډ با د سه شنبې په ورځ په وینا کې په خپله درې میاشتنۍ غونډه کې د ایران په وړاندیز غور وکړي. د متحده ایالاتو د وسلوال پوز د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارک میلی پرون د شنبې په ورځ د کپ په 14 د سوریې په شمالي ختیځ کې د مشتو امریکایي او ائتلافي ځواکونو سره ملاقات وکړ. د رویټرز اژانس له سونه خبر ورکړي چې د شمالي کوریا د بهرنی چارو وزارت له ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې د جنوبي کوریا او امریکا د هوایی او سمندري تمریناتو د بندولو په خاطر عجل اقدام وکړي. دا پراخه لسورزنی تمرینات په همدې میاشت کې پیل کیږي. د چین حکومت وایي چې دغه هیواد د کمزوري شوي اقتصاد د رغولو په منظور سکال د صارفینو لخوا پیسو د مصرفولو په وسیله 15% کې د اقتصادي ودې پلان لري. دا اعلان په داسې حال کې وشو چې جمهور شي جین پینګ نن د یک شنبې په ورځ په بیجنګ کې چین د مقننه قوې کلنۍ غونډه پرانسته. شي په پام کې لري چې د چین پر ټولنه او سوداګرۍ باندې د واکمن کمونیست ګوند ولقې د پیاوړي کولو په خاطر ځینې مهم بدلونونه اعلان کړي. څو تنه وسلوالو چې عسکري یونیفورمونه په غاړه وو د فلیپین د مرکزي ولایت نیګروس اورینټیال والی رویل ډیګاموس له کلیوالو سره په خپل کور کې د ملاقات په محل پر رڼا ورځ وویشته او ویوژو. 15 کسه کلیوال هم په دغه پیښه کې وژل شوي. د فرانس پریس اژان د سینګال له پایتخت داکار نه خبر ورکړ چې د نړیوال سور صلیب د کمیټې یا آی سی آر سی دوه تنه کارکوونکي په افریقایي هیواد مالی کې نامعلومو وسلوالو د شنبې په ورځ وتښتول. د اسوسییټډ پریس اژانس د ریپورت لمخې د شنبې په ورځ په لسګونو زرو اسرایلیانو اوسنی حقوقي نظام د بدلولو او د سترې محکمې د صلاحیتونو د محدودولو لپاره د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ د اسرایلو د نوي خلاص ائتلافي حکومت د پلان په خلاف بیا احتجاجي مظاهرې وکړې. د فرانس پریس اژانس د یو تازه خبر لمخې د افریقایي هیواد کیمرون یو بانفوزه سوداګر اماوګو بلینګا یو مشمخ کې د هغه هواد د یو پیژندل شوی ژورنالیست مارټینز زوګو د تختولو شکنجه کولو او وژلو په پدسیسه کې د لاس درلودلو په جرم د شنبې په ورځ په محکمه کې رسمان تورن شو. او د افغانستان د آزادو سیالیو نامتو ورزشکار فرید بشارت خپل امریکایي سیال دامون بلیک شیرتا د یو اف سی سازمان په سیالیو کې ماته ورکړه. د خبرونو پای
د خزو نړیواله ورځ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خزو بشري حقوق او مدني ازادۍ د خزو او جنکو ستونزو ته کتنه د مبارزو افغانو مېرمنو هڅې او د خزو د حقوقو په حق له ځانګړي مرکې د خزو په نړیواله ورځ د مارچ په اتمه پر راډیو تلویزیون سپوک مکی او ټولنیزو رسنیو کې د امریکا غږ دغه ځانګړي خبرونه مه هیروئ.
شنوندای عزیز بازم خوش آمدین به برنامه روک و راست سپینی خبری. همونطور که در آغاز گفتیم برنامه امشب در مورد یافته های
سیگار سرمفتش ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان اختصاص داریم و همونطور که گفتیم با شما تصویرشان دیدین، مهمانی هم در استودیو داریم. مهمان ارجمند ما جناب جنرال سمی سادات، کماندان قول اردوی عملیات های خاص حکومت پیشین افغانستان و همچنان یک تحلیلگر عزیز مهمان خود از طریق تلفن هم داریم، جناب سید نظام الدین وحدت، رئیس جامعه مدافعان منافع ملی افغانستان و تحلیلگر سیاسی. سادات صاحب امرای ما هستن، میکروفونشان آزمایش شده کار میکنه، ولی ما میخواییم از آقای وحدت بشن که با ما هستن. صدای ما را میشنون یعنی؟
از سید شما و به میمان سیدتون و به همکارانتون عرض سلام و عرض بخیر دارم.
بسیار تشکر از حضورتان، از اینکه دعوت ما را قبول کردین و از جناب شما جنرال سید که دعوت ما را قبول کردین و غیر از اون تشریف آوردین به استودیو. شما خوش آمدید میگم با شما، قدمایتان نیک، حتما برنامه خوب خاطر شمیم روز از برکت شما و جناب وحدت سید.
تشکر از زیاده صاحب، خوشحال هستم که با آشنا صاحب و شما در این برنامه همراه هستم.
زنده باشین. به اینکه در آغاز همونطور که گفتیم از امون شروع کنیم، بریم به در میشه که شما نظراتتان بگوین. جناب وحدت صاحب هم از بخش سیاسی و را یک تحلیل بتن، باز بریم به جزئیات. این چطور شد گزارش سیگار خواهی چیز بازی شما ما کل ما شنونده عزیزم هم خواندن، چطور شد که یک قوای مجهز بسیار با پشتیبانی جامعه ملل متحد در مقابل یک قوایی که گفته میشه، گزارش میشه، مثلا مقامات ارشد ایالات متحده هم گفتن اضافه 60,000 نبودن، چطور شد به یک بارگی نه تنها نیروی نظامی سقوط کرد بلکه نظام سقوط کرد؟
عزیزاده صاحب تشکر از سوالتان. فکر میکنم دلایل تشریع سقوط سیگار بسیار خوب واضح ساخته هم رقمی که شما دیدین. نوع سوال و برخورد در این موضوع بسیار زیاد مهم است. فکر میکنم سه موضوع را باید بسیار واضح بسازیم. موضوع اول، بعد از توافق دوحه، حمایت جامعه جهانی به شکلی که بر ما ضرورت بود دیگه ما نداشتیم. حمایت جامعه جهانی متاسفانه رفت طرف فشار دادن حکومت ما که شما بیاین که طالبا صلح کنین. در حالی که ما آماده صلح بودیم، ما قبول کردیم که گپ بزنیم، بارها تیمای مذاکره روان شد که طالبا صحبت کنه، ولی طالبا صحبت کردن و به صلح رسیدن ابتنا نکدن قبول. موضوع دوم، موضوع شما گفتین یک گردوی مجهز. ما در جریان جنگ بعد سال 2019 هیچ نوع تجهیزات نظامی را و مهمات نظامی را دیگه ما به دست نوردیم. معمولا
یعنی دو سال پیش از سقوط.
بله، دو نیم سال پیش از سقوط. معمولا در جریان جنگ ما سالانه حداقل 4 بسته یا محموله، در هر 3 ماه یک محموله از مهمات به دست می آوردیم، تجهیزات جدید که ضرورت پیدا می شد او را به دست می آوردیم. بعضی پرزجات و وسایل بود چون جنگ بسیار داغ بود و ضرورت به تجهیز دوامدار بود، ما او تجهیزات به دست نوردیم. دلیل شامی بود که گفت حکومت افغانستان باید تا یک حد ضعیف شود که باز گردن بانه به قبول کردن پروسه صلح. هم موضوع سوم، موضوع خود جنگ طالبا بود. طالبا خودشان هم بسیار جدی جنگ کردن و تعداد طالبا به مراتب بیشتر از او بود که سازمان استخباراتی خود ما، سازمان استخباراتی امریکا بر ما گفته بود.
چقدر شما تخمین میکنین مقامات ارشد امریکایی دمی روزهای آخر گفتن حدود 60,000 بودن؟ شما چقدر فکر میکنم؟
مقامات ارشد امریکایی اطلاعاتش غلط است. ما فکر میکنم که طالبات تعدادشان به مراتب از 60,000 زیاد بود. من دقیق گفته نمیتونم چون در جنگ لشکرگاه بر ما معلوم شد که چقدر اطلاعات ما نواقص داره. در اول جنگ بر ما راپورت دادن که امکان داره تعداد 1,000 نفر سر شار عمله کنه. ولی پسان تقریبا در حدود 2800 نفر تن از طالبا کشته شد، یعنی دیگه زندان مان زیاد شد. معلوم میشه که ما درک دقیق و درست از تعداد دشمن نداشتیم و ایران شما دست کم نگیرین، کشور مثل پاکستان، ایران، روسیه، چین از طالبا حمایه میکرد، دوامدار برشان تکنولوژی میداد، دوربینای شو میداد، سنایپر روان میکرد و یک بار تا ایرانیا سلاح ضد تیاره دادن که دیلمن دو تا هلیکوپتر ما را زدن و پاکستانیا به شکل دوامدار کمک استخباراتی کردن، برشان جای دادن، جنگجویانشان را تعلیم تربیت کردن و به داخل افغانستان روان کردن. به نظر من تمام موضوع رو بسیار ساده ساختن و طالب رو بسیار دست کم گرفتن وضاحت درست شاید بر ما نتده موضوع افغانستان.
ساده سب مننه زم پختن لرم و وحدت سبتم ستگیمی شویم که خاک می آوری آقوی نمبیت نظری اخلو خودتاسونه می پختن دا کوله چی داخل سیگار چه من یاد کو چه پا افغانستان که دا امریکا دا لگختون و دا سار داره دا. ده یو دیر مهم تکه چه دیر به اصطلاح خلق و اندیخنین زیادی کری اغا داده چه ده پخوانی وصلوال پاوز دیر منصوبین چه پا افغانستان که دنه نپاتی دی ده ده طالبانو ده خوانه یا ده هرچه ده خوانه چه دی خود طالبانو پا حاکمیت که دوی تاقیبی گی، دوی حتی نیول شوی، شکنجکی گی او حتی وجل شوی دی. او امده لحظه چه منگو تاسو خبری که و په سوشل میډیا باندې غټ پروګرام دا روان دی چې په خوست کې یو پخوانی افسر د بدری په نامه باندې دانی ول شوی او شکنجه شوی او اوس وژل شوی دی. مالته دا رقم خبرونه ډیر عزیز معلومات څه دي واقعا د منصوبین دی او مرګ سره مواجه دي که څنګه؟
بلکل آشنا صاحب محترم، متاسفانه دغه ورځ څخه چې طالبان راغلی دي ټول افغانان توان وکړي، خو یو ګروپ افغانان چې تر ټولو په دې کې خوښ سول توان یې وکړي، شکنجه یې ولیدله، وظایف یې د لاسه ورکړه، کورونه یې د لاسه ورکړه، هغه پخواني نظامیان دي، خصوصا د امنیت ملي، د اردو ملي، د پولیس کارمندان دي. په هلمند کې زما بعض کمانډانان و چې طالبانو هغه د وهلو لاندې اوله به یې مړه کړه، بیا به یې تیکه تیکه کړله، دغه ویډیو عکسونه یې ماته راستول چې دغه ستا نفر دی. بدرالدینه بله ورځ ستاسې ویډیو شان ولیدل چې ډېر په افتخار سره یو ژوندی انسان اسیر هلته درئی او ضربهکیی یې دغسې په زرهاو خلک په پنجشیر کې شهیدان سوله، په بغلان کې شهیدان سوله، په سپین بولدک کې د څوکزو پر قوم باندې مشخصا یو ډېر سیستماتیک کمپاین وچلیدی. په روزګان، زابل، په هلمند کې بیخی ډېر خلک متاسفانه شهیدان سول. په مجموع کې د طالبانو یو کمپین شروع سوی دی چې ډېر په سیستماتیک شکل، اما هنګ سوی شکل، پخوانی نظامیان، نه یوازې نظامیان، د پخوانی حکومت کارمندان د شکار په حیث باندې، یعنی ګیرۍ لکه شکار چې کوي د منځه وړي. طالبانو حکومت د ظلم او د استبداد حکومت دی، او په افغانستان کې په دنیا په هر ځای کې د ظلم او استبداد حکومت بقا نه لري. دا اوس په څلور دیرش ولایاتو کې بندیخانې ټوله ډکې دي، او ټوله د افغانان دي، ټول هغه خلک دي چې ځوانان دي، ټول هغه خلک دي چې په پولیس کې خدمت کړی، په اردو کې خدمت کړی، په ملکی ادارو کې خدمتونه کړي دي، او دا وهل کیږي، شکنجه کیږي، او د دې اوازونه هر شپه تر اسمانه پورې متاسفانه د طالبانو د لاس څخه رسېږي.
یو لنډ نظر مو اخلم، زه پیګم وحدت صاحب منتظر وي د پښتنې، د دې ټولو حالات مسؤل څوک دی؟
د دې ټولو حالاتو مسؤل د دوهې ناکامه توافقنامه ده.
مننه وحدت صاحب، وبخې عزیزاده صاحب پوښتنه لرئ، خو زه غواړم د وحدت صاحب نظر په دې واخلم چې دا ډېر مهمه دغه و مال چې حتمن د دوی نظري. وحدت صاحب، ستاسې نظر مې په دې اخستو چې تاسو څه معلومات لرئ دا د پخوانیو منصوبینو باره کې، د دوی دپاره باید څه ډول رسیدګي وشي؟ طالبان خو چې امریکا غږ څه خبرې کوي، دوی وایي چې دا افواد دي، دا اداوې دي، او د طالبانو ټولو تعفی نه وروسته هېڅ چا ته ضرر نه دی رسولی، او کېدای شي کوم شخصي خصومت د وجه کوم پېښه شوي. ستاسو باور څه دی؟ ستاسو نظر څه دی؟ یا څه معلومات لرئ؟ مهرباني.
بله، مجدد عرض سلام دارم خدمت شما مهمان عزیز و همچنان شنونده ها. جناب آشنا صاحب، اگر اجازه میدادین که من یک چند جمله به ارتباط به آغاز بحث جنبه مادی و نظامیش جناب جنرال صاحب توضیح کردن، دلایلش و عللش. علل معنوی و سیاسی بار اول هم نیست که وضوی افغانستان کامل از هم میپاشه. میره تشریح میکنم باز به سوال شما رو جواب میگم.
مهربانی کنم مختصر
بود. بله برای همه مروشن از شما جهاز پیجی حضور دارن که هر کشور اردوی ملیش مهمترین وظیفهش دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی هست. البته سوی تفاهم نشه و حاکمیت ملی حاکمیت دولتی نه، یعنی اردو مکلف نیست که از یک دولت دفاع بکنه، اردو مکلف است که از منافع ملی دفاع بکنه و از تمامیت ارضی. به همین منظور اردوها ایجاد میشن. از هفت ثور 1357 متاسفانه ما وارد اولین دومین کودتا بعد از کودتای صدر شهید داود خان، ما وارد یک فاز جدیدی از بحث برخورد و یا وظائف و مسئولیت های اردو و قوای مسلح شدیم. همه قوای مسلح ما بعد از کودتا موظف شدن که از یک دولت دفاع بکنن، تا ای که از یک سرزمین، تا ای که از تمامیت ارضی. از این و بعد شما شاهد هستیم که قوای مسلح افغانستان دیگه هیچ وقت قوای ملی نبود، همیشه یک قوای دولتی بود که فقط مکلفیت داشت از یک دولت دفاع بکنه و دولت هر طوری که میخواست استباز داشت که بتانه این اردو رو مدیریت بکنه و تشکیلات و ساختارهایش مطابق نیازمندی های سیاسی خودش تغییر بده و در رهبریش هم به معنی ترتیب. با او خاطر این اردو شکننده بود، یعنی از قبل انتظار میرفت که اگر باز ما دچار یک بحران جدید شویم و یا یک جابجایی مسلحانه و غیر منطقی قدرت صورت بگیره، احتمالاً که حتی سالها پیش این تشویش و نگرانی را من با وزیر اجلاس غیبار کابل مطرح کردم که من نگرانی از این هستم که اگر یک تغییر و تحول بیاید، احتمالاً که اردو و قوای مسلح نتونه دفاع بکنن از موقعیت خود و بالاخره از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، که همینطور هم شد و شما عملا دیدین. بعد از او در دیدین که شما با هشت ثور 1371 با آمدن مجاهدین عملا یک بار اردو کامل پاشید و قطعات مجاهدین یا پرسنل جهادی آمدن تعدیل رتبه شدن و در قطعات جابجا شدن. باز یک بار دیگه اردو یک صدمه بسیار بزرگ خورد و شما دیدین که نتانست دیگه با اون نظام عسکری و با اون تعریف و با اون هدفی که ایجاد شده بود بر بگرده. و این دفعه اخیرم به عین ترتیب ترکیب اردو رو که شما میدیدین یک ترکیب نامتجانس، افراد بیشتر وفادار به گروه های مختلف اجتماعی، قومی، تباری و شخصیت های متعددی که در بحران دخیل و نقش داشتن و سطوح رهبری قوای مسلح هم در این ترتیب بود. متاسفانه عمدتا جابجایی ها در پست ها و پوزیشن های بزرگ اردو و پلیس و امنیت ملی بر مبنای مساله سیاسی صورت میگرفت، تا بر مبنای مسلک، تا بر مبنای تعریف، تا بر مبنای دکترین نظامی ملی که یک کشور باید او را داشته باشه، که متاسفانه این دکترین وجود نداشت و اگر هم بود یک دکترین محدود به دفاع از یک دولت مطلق. یعنی این از جمله عوامل بسیار اساسی بود که این اردو آسیب پذیر بود از گذشته هم. اما حوادثی که در پی آماد و بعدا آماد و مخصوصا این میتود و شیوهی که در افغانستان جنگای گرولایی و جنگای نامنظم همیشه مشکلی شمی هست، با توجه به اینکه افغانستان از نظر جغرافیایی یک کشور منحصر به فرد است، یکی که ما در یک موقعیت بسیار حساس ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوستراتژیک قرار داریم که همیشه محل منازعه و تقاطع تضادهای بزرگ استراتژیکی بودیم و هستیم. این آسیب پذیری را ما داشتیم و داریم. از طرف دیگه یک کشور بسیار کوهستانی هست، شما با قوای نظامی و عسکری نمیتونین قوای منظم او مقابله ای که لازم است با یک نیروی به اصطلاح چریکی بگویم یا یک نیروی غیر منظمی که میتونه در کوپای ها پنهان شه، مثلا در یک دره شاید 50 تا آدم بتونه در برابر 2000 نیروی منظم نظامی مقاومت بکنه.
من نه عزیزاده سپختن لری بیرت تاسو تر اکرز و اتمن نظر
ما خیلی سوال ما در مورد عوامل خارجیش ساز و سب شما بیان کردین، عوامل استخباراتی خارجیش هم بیان کردین. سیگار در مورد عوامل داخلی هم تماس گرفته. سیگار در گزارش من فکر میکنم که با شما هم صحبت کردم. بازم گزارش هایی که در مورد مختلف در رسانه های مختلف پخش میشه، عوامل داخلی را هم از جمله عوامل سقوط اردو و سقوط نظام میدانن. شما معتقد هستین که به این که تنها عوامل خارجی باعث سقوط شده؟ شما در مورد عوامل داخلی چی میگن؟ این منظورم به گزارش سیگار و به دیگه گزارش ها، تغییر و تبدیل های آنی در اخیر بدون مشوره یا بدون سنجش گفته میشه، نتیجه عوامل تصمیم گیری بسیار گروه کوچک مثلا، این چیزهاییست که نام گرفته شده در گزارش ها، این چیزهایی که گفته شده، شما فکر نمیکنین که او هم دخیل بده باشه در سقوط اردو و نظام؟
بدون شک عوامل داخلی در تضعیف نیروهای امنیتی افغانستان نقش خود داشت. چند موضوعی که بسیار زیاد نقش تعیین کننده و اساسی داشت، موضوع فساد بود. تمام قراردادهای اردوی ملی حداقل اگر من از آدرس ازوار صحبت کنم از ارگ تصمیم گرفته می شد. حتی غذا، آب، میوه، ترکاری قل اردوی هلمند در ارگ تصمیم می گرفتن با کی قرارداد بودن با کی نتن. معمولا شرکت های قراردادها را می برد که ارتباطات داشت، ظرفیت و توانایی رساندن روغنیات، تیل، مواد غذایی را به گوشه و کنار افغانستان نداشد. در مجموع ضربهش پس به ما میرسد که ما نمیتانستیم امو چیزا را داشته باشیم. موضوع دوم، موضوع تعیین سرنوشت ولسوالیا از خود شورای امنیت بود. در یک امر مشخص رئیس جمهور که مجریش شورای امنیت بود، 170 نفر قمندانای امنی ولسوالی تبدیل شد و ضابطای اردوی ملی را رتبه جگرانی دادن در یک شب و اونا را به حیث قمندانای امنی به ولسوالی ها روان کردن. ولسوالی ها معمولا پلیس از محل می باشه، در جای دنیا، در می امریکا هم کاونتی میگن، هر کاونتی از خود پلیس محلی داره. ای باعث از این شد که کسایی که در محل ارتباطات داشت، نفوذ داشت، ظرفیت امنیتی داشت، اونا برکنار شوند به دلایل مختلف و کسای بیاید که با وجودی که مردمای پاکدامن بودن، مردمای خوب بودن، اما مرتباطات و معلومات و نفوذ در محل نداشتن. و سیستم افغانا در مجموع مترست که ما زیادتر به یکی دیگه خود وفادار می باشیم، خصوصا به قماندانای خود. قماندان که از یک جای میرفت، پرسنلشان باز کتش میرفت و نفر نو که میامد پرسنل نمی داشت. و اولین برخوردم که موضوع بسیار زیاد قومی شد در ولسوالی بهسود میدان وردک بود که علیپور، یک ملشه محلی که منجر به سقوط هلیکوپتر نیروهای خاص شد، یک مثال دادم. ولسوالا همچنان متاسفانه ای بسیار تاثیر داشت سر کم کردن دسترسی امنیتی در سطح ولسوالی. و بعض ولسوالی ها، ولسوالی در راوت روزگان سقوط کرد، یک ولسوالی در هرات و یادم نمیده، فکرم نیست، چندین ولسوالی بعد از رفتن از جا سقوط کرد و این روز به روز فشارش سر اردو زیاد شده میرفت. موضوع دیگه در اواخر یک ترس به وجود آمد که نشود که به نام توافق صلح بعضی از افسرها وفاداریشان زیادتر به خود حلقه کوچک رهبری افغانستان نباشه، بنان بعض تعیینات صورت گرفت که بر مبنای وفاداری شخصی به خود مشاور امنیت ملی و رئیس جمهور بود. متاسفانه که از ترس صورت گرفت و نتیجه بسیار بد داد. قماندانای بی‌ظرفیت از تقاعد پس رفت، تقاعد شدن، دوباره آمدن در بین ما، ولی در مجموع اونا هم تلاش و کوشش خود کردن. مداخله سیاسی در داخل اردوی ملی افغانستان از روز ایجادش تا وقتی که متاسفانه حکومت سقوط کرد وجود داشت، ولی مداخله سیاسی در اواخر اردوی ملی بسیار محدود شده بود. اردو بسیار مسلکی شده بود، اردو تعهد بسیار محکم داشت، وطن دوستی اردو و اردو، من موافق نیستم که وحدت صاحب که میگه اردو ملی نبود، این بسیار یک گپ تاسف بار است. اردو چه تو میلی نبود که 200,000 سربازای ما شهید شد.
سادان سب زی در سراغه پختن مطرکه و امنگا یو شل ثانیو که سر به سر تزو غارو چه اوریدون که تا خبرون اوران دیکو در خبرون اوروز تا زتاست دو دیر مهم پختن لرم او وحدت سپتمبرم چه تاستم راجی کوم اغا پختن چه به معلومات را که چه اغا اوسانی بحران نه وطل و مساله ده و اول بلارشو خبرون او باورد.
سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان بر بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها بر روی دختران و زنان تاکید کرده و گفته است که حکومت طالبان باید مشوره افغان‌های متخصص را بشنود، زیرا انحصار حکومت پیشین را فرو پاشید. معاونیت سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان ناوقت روز شنبه 4 ماه مارچ در خبرنامه از دیدار توماس نیکلسن با عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان خبر داده و به نقل از این دیپلمات اتحادیه اروپا گفته است که آنان از آموزش دختران و پسران در افغانستان پشتیبانی می کنند. در خبرنامه به نقل از آقای نیکلسن آمده است: آرزو دارم که دروازه های تعلیم بر روی پسران و دختران باز شود. امارات اسلامی مشوره های افغان های متخصص و مجرب خارج از حکومت را بشنود، زیرا حکومت قبلی را همین انحصار سرنگون کرد. این در حال است که در حکومت طالبان بجز از افراد وابسته به این گروه هیچ کسی دیگری در پست‌های کلیدی حضور ندارد، در حالی که مقام‌های طالبان بارها حکومتشان را فراگیر عنوان کرده‌اند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که تنها در ماه جنوری سال روان میلادی برای 450,000 زن و دختر در سراسر این کشور خدمات صحی باروری ارائه کرده است. این اداره ملل متحد روز یکشنبه 5 ماه مارچ در پیامی در توییتر نگاشته است که این خدمات صحی باروری توسط صدها کارمند صحی زن برای مادران فراهم شده است. این اداره ملل متحد افزوده است: در ماه جنوری ما با 1401 کارمند صحی کار کردیم تا به 450,000 زن و دختر برسیم و زایمان مسئول و حمایت روانی اجتماعی برای افراد نیازمند اطمینان حاصل کنیم. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان قوت طالبان از آزادی 131 شهروند افغان که در زندان‌های پاکستان زندانی بودند خبر داده است. این وزارت روز یکشنبه 5 ماه مارچ با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این شهروندان افغانستان چند قبل به دلیل اینکه سند اقامت و سفر نداشتند توسط نهادهای امنیتی ایالت سند پاکستان بازداشت و بر اساس قوانین آن کشور زندانی شده بودند. این چهارمین گروهی از مهاجران افغانستان هستند که از زندان‌های پاکستان آزاد می‌شوند. پیش از این نیز در 3 نوبت حدود 650 مهاجر افغان از زندان‌های پاکستان آزاد و به افغانستان منتقل شده بودند. صندوق واژه سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید که برای درمان صدها هزار کودک و مادران شیرده مبتلا به سوء تغذیه شدید در افغانستان در جریان سال روان میلادی به 186 میلیون دلار بودجه نیاز است. میلانی گالوین رئیس بخش تغذیه صندوق واژه کودکان ملل متحد روز یکشنبه 5 ماه مارچ با نشر رشته توییت‌های گفته است که در ماه جنوری شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید که برای درمان بستری شدند نسبت به یک ماه قبل آن 20% کاهش یافته است، اما او تاکید کرده است که این با آن معنا نیست که تعداد کمتری از کودکان در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا هستند. خانم گلوین در ادامه نگاشته است که یونیسف امسال به 186 میلیون دلار نیاز فوری دارد تا لوازم مورد نیاز و جلوگیری از کمبود را خریداری، 875,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید را درمان و به زنان باردار و شیرده در مورد تغذیه مناسب آموزش و مشوره بدهد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. مقام‌های ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان می گویند که دو انفجار جداگانه در ساعات مختلف این ایالت جان 3 نفر را گرفته و سبب زخمی شدن 2 تن دیگر شده است. جزئیات بیشتر را از فوزی احسان می شنوید.
پلیس این ایالت گفته است که این انفجارها در ساحتانگ و مندوی بکاخل صورت گرفت. پلیس ساحه بنو گفته که در ساحه مندوی بکاخل مواد انفجاری در کنار جاده در یک موترسایکل جابجا شده بود که انفجار آن سبب کشته شدن دو عابر و زخمی شدن دو نفر دیگر شد. پلیس گفته است که انفجار زمانی به وقوع پیوست که موتر حامل قادرجان، یک کماندان مهم تسلیم شده طالبان پاکستانی، از آن جاده میگذشت و به احتمال زیاد هدف این انفجار نیز وی بوده است. مقام ها همچنان گفتند که در یک انفجار دیگر در ساحه تانگ یک نفر کشته شد. پلیس گفته است که این انفجار نیز ناشی از موادی بود که در یک موتر سایکل جابجا شده بود، اما واضح نیست که هدف آن کی بود.
ادامه خبرها. چین روز یکشنبه اعلام کرد که در بودجه دفاعی این کشور برای سال آینده 7.2% افزایش در نظر گرفته شده است که اندک بیشتر از سال قبل است. این هشتمین سال متوالی افزایش در بودجه نظامی چین است که اکنون دومین بودجه نظامی جهان است. میزان بودجه برای سال 2023 1.55 تریلیون یوان، معادل 224 میلیارد دلار است و تقریبا دو برابر رقم سال 2013 می باشد. چین همراه با بزرگترین اردوی دائمی جهان، بزرگترین نیروی بحری جهان را دارد و اخیراً سومین کشتی تیاره بردار خود را به کار انداخت. و رئیس جمهور جو بایدن قرار است به قهرمانان یکشنبه خونین ادای احترام کند و به هزاران تن برای بزرگداشت سالانه از لحظه مهم جنبش حقوق مدنی که نزدیک به 60 سال پیش منجر به تصویب قانون اساسی حقوق رأی شد ملحق شود. دیدار روزی یکشنبه از سلما در ایالت آلاباما این فرصت را به بایدن داده است تا مستقیما با نسل فعلی فعالان حقوق مدنی صحبت کند. بسیاری احساس ناامیدی می کنند، زیرا به گفته آنان بایدن نتوانسته است به تعهدات کامپین خود برای تقویت حق رأی عمل کند و مشتاق این هستند که اداره او این موضوع را در محراق توجه قرار دهد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
بیا هم خراغلاس در طول آوریدون کو او در ویبپانه با نزمون لیدون کو تا منگا دلتا در امریکا غد پا مرکزی ستودیو کی در افغانستان پر دیر مهم مسئله بحث کو نیم ساعتم خبری کردی دی تازه را پرونو که ویل شوی دی چه در افغانستان در وصلوال پاوز مخوانی منصوبین در طالبان و در خوانه یا در طالبان پا حاکمیت که دوی کراول کی گی بندیانی گی تاقیبی گی و حتی وجل شوی دی او څوک نشته چې پښتنه یو کی موږ په همدې موضوع باندې دوه محترم میلمانه بللی. یو محترم میلمه موږ سره د افغانستان د وسلوال پوز په خانه جنرال سید سمی سادات صاحب دی چې ډیر ډیر مهرباني کړې ده او د امریکا غږ مرکزی سټوډیو ته تشریف راوړی موږ سره په سټوډیو کې ده. او بل میلمه موږ سره د ټلیفون په کرخه ده سید نظام الدین وحدت صاحب دی چې هغه د افغانستان مهم څیړونکي او مجرب قدر پاتې شوي دي. دواړو میلمنو ته بیا هم ښه راغلاست. سادات صاحب تاسو نه پوښتنه مې دا کوله چې اوس تیر وخت خو تیر دی، جمهوریت سقوط وکړو، د وسلوال پوځ تاسو د ټولو امکاناتو سره سقوط وکړو، خو دوه مهمې خبرې په دې 40 ساعتو کې شوې. یوه دا چې پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ بېګا دلته په واشنګټن کې خپل د ګوند یو لوی کانفرنس ته وویل چې ما په اسانۍ باندې نه غوښتل چې افغانستان خوشې کوم، خصوصا د باګرام هوایي ډګر، ځکه چې دا په منطقه کې تر ټولو لویه رنوی لري او دا د چین د اټومي تاسیساتو نه 1 ساعت فاصله کې موقعیت لري او دا موږ د لاسه ووتل او دا موږ ته خطرناک دی. دا څومره مهم دی دغه میدان یا ساتل په دغه لوی بود کې چې نړیوال دلته امنیت لپاره فکر کوي. دویم دا چې اوس خو دغه بحران راغی، اوس خو هر څه وشولو، څه کول په کار دي چې د طالبانو سره خبرې وشي؟ آیا دا ممکنه ده چې خبرې تاسو وکړي؟ که نه، هدف مې دغه پخواني وسلوال دي چې پوز خلق دي چې دوی هم خپل خلک مسونه کې تضمین واخلي او هم بیرته د خپل ملک ته ثبات لپاره یو سهم ولري، یو همکار وسي. تاسو خو د جمهوریت د یو خاص رئیس جمهور قوا نه وئ، تاسو باندې خو د افغانستان د بیت المال مصرف کیدو پوښتنه مې دی وجنه.
مننه آشنا صاحب محترم. فکر کوم رئیس جمهور ترامپ یو ډیر مهم نقطې ته اشاره کړې ده. همیشه افغانستان غربی نړۍ د یو تهدید په سترګه ورته ګوري، د تروریزم په سترګه ورته ګوري، یا د کمونیزم په سترګه په اتیایمه کلیزه کې ورته کتله. او د افغانستان د جو پولیټیکل اهمیت باندې ډیر بحث نه دی سوی، او افغانستان په دې یو ډیر مهم نقطه د دنیا کې واقع سوی چې د دنیا او یا فساد نفوذ زموږ شاوخوا دی، چین او هند کې، او پاینده کې دغه دوه د نه ډیر غلو پایکر مملکتونه لکه چین او هند ډیر زیات اهمیت پیدا کوي په دنیا کې، خصوصا د دنیا قدرت اوس مخ پر شفته دو دی د چین او د هند په خاطر، په خاطر ډیر مهم دی. او بل د افغانستان زموږ عزیز هیواد د چلور اټومي مملکتو په مابینس کې واقع شوی دی، چې پاکستان دی، چین دی، هند دی، روسیا ده، او اوس خلک وایي چې ایران هم شاید اټومي بتۍ ولري یا مخ په جوړېدو دی. د دې لحاظ څخه هم د افغانستان د جیوپولیټیکل موقعیت، جیو ستراتیژیک موقعیت ډیر زیات مهم دی، او ما او د ډیر په خوا څخه دا غوښتل چې ورځ د افغانستان د جیو ستراتیژیک اهمیت دنیا وپیژني، او پر دې باندې مباحثه او د دغه اهمیت د نگاه څخه
اوس مسون دی کنه دی
ورته وکتل سي
افغانستان دغه موقعیت اوس مسون تر دی کنه.
افغانستان خود د موقعیت فعلاً د تروریزم په لاس کې دی، او متاسفانه افغانستان بیا هم دغه ستراتیژیک موقعیت زموږ د پاره هم ښه دی هم ډیر بد دی. ښه په دې دی چې کېدای سي د دې استفاده وکړو، بد دی ډېر چې تر اوسه موږ استفاده نه ده جندي کړې. همیشه خارجي قواو یوه پله روسیه راغله په دې خاطر، هغه د کمونیزم د پاره نه و راغلی، په دې خاطر راغلی چې د زموږ موقعیت ډیر مهم ځای دی، دا ځای ونیسي. بیا القاعده والا د لیرال چون د دې ځای څخه ډیر اسانه کول است دنیا نور ځایو ته، خصوصا آسیا او افریقا ته رفت آمد ولري، امکانات شی ولري، جغرافیه ډیر کوهستاني جغرافیه لري، د بازي کارو د پر مهم دی. اوس خود د تروریزم په لاس کې دی، اوس افغانستان کې متاسفانه القاعده سته، داعش سته، طالبان سته.
نو څه به ایتو شي خیر چې دغه تهدید نستاسو په نظر خلاص شي افغانستان؟
تعدید څخه داسې باید خلاص سي چې طالبان رژیم باید تغییر سي، ولسواک نظام په افغانستان کې راسي، تر څو خپل افغانان اوس کولای خپل پر سرنوشت باندې افغان تصمیم ونیسي. یو نفر د ملایبت الله په نامه یو ځای ناستی د پامیر تر دغه پورې امرونه ورکوي، نه یې دنیا لیدلې ده، نه کوم عقل لري، نه کوم داسې مؤمن سړی دی، نه کوم داسې تورزن سړی دی، خدای خبر دا سړی څوک دی. پاکستانیانو راوستي هلته اکشنوي، وز دغه امرونه وشان ورکی، او د ظلم حکومت رسول الله سلام لا وای چې الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. یو ملک کې دایسي چې د یو کافر پاچا په درلودو کې بقا ولري، رشد وکي، مګم د یو ظالم پاچا په درلودو کې د ملک بقا نس پیدا کولای چې پکیږي.
ستاسو نظر ته په احترام، چون ستاسو نظر ده، ما چون د طالبانو نماینده من سره نشته چې هغه خپل استدلال وړاندې کړي د خپل امیر باره کې، اما ستاسو نظر ده، یعنی تاسو شریک کو بار صورت ما د وحدت سره هم غوښتل چې نظر واورم. وحدت سره تاسو پوښتنه واورېدل مهرباني که ام د اهمیت د افغانستان، او بل دا چې اوس د سعادت سره په باور چې ته تروریزم حاکم دی، نو خیر څنګه د دغه بحران نه افغانستان وویستل شي؟ علي الاقل هلته 30 میلیونه ولس په یو بد حالت کې مواجه دی.
و یک نکتې دیګر هم که وحدت سره میخواستم نظر شما رو بگیرم، جناب سعادت سره گفتم که طالبان رو باید کم نگیریم، و شما هم نظریات دارین در مورد آینده افغانستان. این نیروهای با تجربه افغانستان هم که آموزش دیدن سالها و جنگ کردن، او را هم در نظر دارین شما در برنامه های آینده که برای افغانستان فکر میکنین؟
مطلق من عرض میکنم خدمت شما. اول به خدمت جنازه باید عرض بکنم که از 7 ثور 1357 تا امروز یا تا 15 آگوست هر قربانی ده که هر سرباز و هر سری سرزمین داده، هرگز من یه تردید ندارم که به خاطر وطن و سرزمینش داده، یعنی کاملا قابل حرمت و احترام هستن و خون شهدایشان و شهدای سرزمین همیشه برای مردم افغانستان قیمت داشته و قیمت داره. ولی من منظور من این بود که دقیقا همه ما شاهد بودیم که اردوی ملی افغانستان متاسفانه توسط دولت ها به حیث یک گارد بگویم گارد حکومتی استفاده و استعمال شدن و می شدن در تمام حکومت هایی که در طول نیم قرن اخیر در افغانستان
منظورتون وسیله قدرت
بله وضعیت به این منوال بود و بار بار که ترمیم و تغییر آمده در اردو شما ببینید جناب جنرال متوجه حرف ما یا متوجه منظور من نشدن. من نمیخوام نام بگیرم برای اینکه گپ خورد است که من نام کسی را بگیرم. زیاد کسان در سلسله مراتب قدرت اردو حضور داشتن در این دوران که اصلا اینا افراد مسلکی نبودن، سیستماتیک عربی شوانزه عربی پوانتون مکتب عالی افسری و بالاخره پوانتون نظامی را نخوانده بودن. اینا بر مبنای مسلک و تعهد ملی به این پوزیشن ها و پست ها نرسیده بودن، بلکه افراد بسیار عادی کوچک حتی غیر نظامی از جاهای مختلف به خاطر از اینکه یعنی اردو هم تبدیل شده بود به یک ترکیب نامتجانس از گروه ها و جریانات سیاسی و اجتماعی و اتنیکی و قومی و تباری که کفر است در هیچ کشوری در هیچ سرزمینی این رقم یک ساختار و ترکیب برای اردوی ملی یک کشور مناسب نیست. به هر حال یک بحث در آزامن است در این فرصت. بعد موقعیت افغانستان که جنرال صاحبم به او اشاره کرد، شما باور بکنین که نادرترین موقعیت ممکنه در کره زمین را افغانستان دارد. افغانستان کشوری که شما یک در مسئله یک بحث در مسئله گفتم یک مثال زنده میارم، مثلا کابل دهلی، کابل تاشکند، کابل اشقابات، کابل دوشنبه، کابل تهران، کابل اسلام آباد. یعنی شما ببینید ما یک به موقعیت جغرافیایی واقع شدیم که از حداقل 7-8 پایتخت کشورها آنقدر به ما نزدیک است و آنقدر به سهولت شما میتونید به این پایتخت ها برسید و همچنان حتی مسکو اونقدر فاصله نداره. سینگیانگ چین که مرکز بزرگ هستوی چین است در پهلوی ما قرار داره. ما در یک موقعیت استثنایی قرار داریم. قوای نظامی و عسکری که در این موقعیت جابجا باشه این میتونه یک تهدید بالقوا به تمام از این مراکز سیاسی و ژئوپلیتیک و ژئواکادمیک و ژئوستراتژیک منطقه و همزمان باشه. افغانستان تا زمان اعلیحضرت محمد ضیاء خان به گواره صلح و ثبات منطقه شهرت و لقب یافته بود، اما امروز واقعا به مرکز تهدید بالقوه و حتی بالفعل برای تمام کشورهای اطراف است. دلیلی که این موقعیت استثنایی است و ای که همیشه قدرت‌های بزرگ جهانی به این سرزمین لشکرکشی کردن، اینها یک لشکرکشی بر اساس یک محاسبه صورت گرفته، بر اساس یک ارزش‌گذاری و ارزش‌یابی صورت گرفته. ایالات متحده آمریکا از چندین هزار کیلومتر میآید و یک هزینه به این بزرگی را میپردازد و متأسفانه اگر آمریکایی‌ها میفهمیدند که میتونن ادامه بدن باورتان بیاید که از این موقعیت خارج نمی‌شدند. ولی آمریکا دید که بسیار جنگ پر هزینه است، این جنگ بالاخره در نهایت موفقیت نظامی نداره. برای اینکه افغانستان یک کشور گفتم مجموع 75% کوهستانی است و مردمش 80% سرباز و افسر هستند. همگی در طول نیم قرن به نحوی با اسلحه بلدیت دارن و به هر خانه شما برین یک میل سلاح وجود داره. جنگیدن برای یک افغان مثل کار کردن بر روی زمین است، مثل که زراعت بکنن. از او خاطر افغانستان یک کشور منحصر به فرد خود است و هنوز هم که هست محل تلاقی تضادهای عظیم و بزرگ استراتژیکی در کل منطقه است. متاسفانه که ما افغانها به جای اینکه از این موقعیت ممتاز استفاده درست کرده بتانیم، ما متاسفانه ملعبه و وسیله و ابزار دست دیگران شدیم. هر گاهی به هر قدرت سیاسی و نظامی خارجی که نزدیک شدیم، در حقیقت خود را به اختیار از او قرار دادیم تا او منافع و امیال خود را در کشور ما و در سرزمین ما اعمال بکنه. حال هم هنوز دیر نشده که ما از این خواب پریشانی و غفلت بیرون شویم. من مشکل اصلی افغانستان را یک چیز می‌دونم. اگر منتظر هستید که جهان دست از بی‌انصافی بکشد، جهان منافع ما را و منافع خود اگر ترجیح نسد و برابرم بخواید بپذیره، این ممکن است. طبیعت انسان ها غریزه ای که در وجود انسان به صورت ذاتی وجود داره تنازع برای بقا است. هر ملتی، هر کشوری، هر حکومتی بالاخره تلاش میکنه که بقای خود را به هر قیمتی شده تامین بکنه. این وظیفه ماست. من براتون میگم که بیال اگر 2 میلیون افغان باسواد به یک صف واحد استاد شود و واقعا به منافع ملی افغانستان تعهد داشته باشه، بیشتر از یک قوای خارجی بزرگ مثل قوای آمریکا ما میتونیم به سرعت بیشتر از او زودتر از او مشکل خود را حل بکنیم که حاکمیت ملی دوباره یک گروه تروریستی پس بگیریم، پس یک دولت ملی بسازیم. به این نمی آسانی هم هست، اما قدر که سخت هم خواه آسان است. اما شما میتونید انسان با اراده را پیدا کنید، یک نظامی است اگر ملکی است. این همی ترجیبه تا که از تمام خواسته های خود، از تمام ذهنیت هایی که نسبت به نیم قرن گذشته داره، مسائل قومی، تباری، از همه از این گپا بگذره، فقط و فقط به این بیاندیشه که اول باید افغانستان را به دست آورد و افغانستان را برای خود حفاظت کرد و نگاه کرد.
حتما جمع‌بندی میکنیم، نظر تان را میگیریم. وحدت سپ میربانی از زیاد سپ تاس پختن
باز جناب صداسپ چون میمان گرامی ماستم نیستدیو میخواستم بپرسم که عوامم مختلف نام گرفته شد، از جمله دوهر نام گرفتن. اگر به آینده بنگریم، امر رقم که جناب صداسپ هم نظر دادن، آیا ممکن است که ما یا افغانستان بتان از حالت فعلی نجات بخواه؟ و به نظر شما باعث یک نظامی با صلاحیت و تحصیل کرده و که مقام های بزرگ امنیتی را کار کردین، به نظر شما چگونه راه برون بر افغانستان در این مقطع زمانی باید عمل شد به او و هست؟
تشکر از زاده صاحب. مهمترین اساس به خاطر تغییر راد دنیا وحدت نظر انسان ها می باشه. بنان وحدت ملی بسیار زیاد مهم است. وحدت ملی شاید تعریف های مختلف خود داشته باشه، هر کس داره، ولی اگر ساده بسازیمش زیرش همدیگر در جغرافیای افغانستان، افغانستان یک کشور است، یک واحد است، مذاهب مختلف، لسان های مختلف، حتی فرنگ های مختلف شاید وجود داشته باشه، همه ما رو باید بپذیریم. امکان نداره که ما یک ولایت ببریم جدا کنیم یا یک منطقه رو جدا کنیم. این عملی نیست. کسی که گپ میگه او به جامعه افغانستان فکر نمیکنه، او امو مدهوش یک فکر غیر عملی خودش هست. بنان هیچ وقت خود کس ضایع نکنه. بیرق ملی را باید همگی بپذیره. بیرق ملی افغانستان است، بیرق ملی یک گروه یک قوم نیست. ارزش های افغانی را باید کلگی ما در نظر داشته باشیم. نباید ما به خاطر عقده شخصی یا قهر و یا غضب و یا فشار روانی را که داریم کوشش کنیم یک آدم را ملامت کنیم که ملامت نباشه. موضوع لسانی، موضوع سمتی، موضوع قومی، ای باعث تضعیف افغانای بیدار می شود. بنان وحدت ملی بسیار زیاد مهم است که کلگی به خاطر منافع افغانستان با هم جمع شوند. و اساسی ترین رکن تغییره که ما فکر میکنم در این مرحله باعث نه تنهایی که تغییر در افغانستان ممکن هست، بلکه تغییر در افغانستان محتمل الوقوع هست. این تغییر به 70% نفوس افغانستان امروز زیر 30 سال است، یکی از جوانترین کشورهای دنیا هست. و این جوانایی است که در ظرف 20 سال به مکاتب بسیار خوب بین المللی را یافتن، تعلیمات بسیار با کیفیت عالی را در کابل و قندار هلمند جای دیدن و ظرفیت آوردن تغییر و گرفتن سرنوشت مملکت خود بالکل دارن. میمانه موضوع سوم که باید چی کنیم. یک پلان افغانی باید مطرح شود، پلان را که افغان ها خودشان طرح میکنن. نباید دیگه ما از واشنگتن و از لندن پلان بگیریم، نباید از مسکو و از تهران و از اسلام آباد پلان بگیریم. پلان بیگانه در مسترش نوشته است که بیگانه است، او بر ما نیست. فشار که امروز به وجود آمده هم یک فرصت استراتژیک بر ما مهیا ساخته که تمام مسائل در گذشته تحلیل دقیق بکنیم، فرصتهای خود در آینده بسنجیم و یک پلان عملی را، یک پلان ایدیالیستیک نه عملی را باید جور کنیم. و به خاطر عملی ساختن ازی هر کس باید عزیزاده صاحب آشنا صاحب نقش خود داشته باشه. شاعر میتونه به خاطر وحدت ملی شعر بخونه، هنرمند میتونه در بخش وحدت ملی کمک کنه، شما ژورنالیستای عزیز میتونین در بخش وحدت ملی منافع ملی کمک کنین، خانما، جامعه مدنی، بعض کسای دیگه، همگی باید به خاطر تغییر رژیم طالبا اقدام کنیم و برگشت مردم سالاری را در افغانستان امکان بیاریم. بس
سادات سب و خسته از خبر رو پا تدام اوریدون که اوریدل نی تکرارم خدا تکه ذکر کم چه افغانستان اوز بده سی و مرحله که ده چه ترپخوا یا ده جمهوریت ده شل کال دوره پا تناسب نن دیر بیرونی کومک تا ضرورت لید. یو وجه داده چې د افغانستان ډیر کدرونه یعنی تراتیا فیصده پورې ډیر وتلي دي او بیرون دي، خصوصا هغه چې د مدیریت کارونه او تجربې لري ډیرې او ډیر شمېر لام په افغانستان کې پاتې دي. خو ضرورت نړیوالو سازمانونو ته یا د افغانستان هغه سي متحدینو ته لکه امریکا چې تمویل کوو او اوس هم سره د دې چې د طالبانو واکمنی په رسمیت نه پیژني دوی مالی کومک کوي چې د افغانستان ولس ته بشري مرستې ورسیږي چې تقریبا تر 2 میلیارد رسولي دي. تاسو دوی سره تماس کې هستئ د داسې نړیوالو سازمانونو سره د داسې لویو هیوادونو سره چې هغوی کولی شي تاثیر ګذار دي او افغانستان کې د یو مثبت بدلون دپاره چې کوم تاسو یاده کړئ چې امکان لري داسې لږ وخت کې توقع هم ده چې وشي، دوی څومره موثریت لري ستاسو په نظر؟ صحیح ده چې اجنډا یا طرحه د بیرون د چا څوک ضرورت نه لري، تاسو ویل چې دا ظرفیت په افغانانو کې موجود دی، مګر رحمنکاري خو به ضرورت لري تاسو. دا څومره ممکنه ده چې ملل متحد یا امریکا یا اروپایي اتحادیه یو څوک تاسو سره همکاري وکړي یا افغانانو سره؟
آشنا صاحب محترم، تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم د اوسم په افغانستان سره ډیر کومکونه انسان دوستانه کومکونه کیږي. متاسفانه دوه شیان هلته د دغه کومکو په مدیریت کې دوه مشکل وجود لري. اول مشکل دا دی چې تقریبا 90% دا کومکونه طالبان خپل اخلي، یا مستقیم چارواکي اخلي، یا خپل کلی تاسو دی، یا خپل اغه جنگجویان او خپل خلکو ته یاستي
یا
بالکل او یا فساد
رسمي لامو کې وي چې د طالبانو د حاکمیت نه جدا
د طالبانو رسمي او غیر رسمي ټول خبره دروغ دي. اشناسه په دا غسپین نو را ثابت سو او ور زوایری دلته نست هغه ټاک پر د سر وشته او ور موږ د پاکستان خلک نه یغه چې به موږ ګر کړل له پاکستاني
و خو وي موږ تر اوسه نه زواهری مړې لیدلې نه یاکس دي زلې نه دي نه ټیسټ شوی موږ یې نه پیږو چې دا څنګه مړ شو.
او ماغه خور څه وای نو د ټول دنیا دروغ وای، خپل القاعده اعلان وکړي چې موږ ربر و سیف الله دل دین القاعده هم دروغ وای. نه خدای خبره ده دی خو د دې دغه حرکت د بنیاد پر دروغ جوړ دی بیخي د طالبانو دغه بنیاد حقوقي پر دروغ او پر ظلم باندې بنا دی. د دروغ او ظلم چې د طالبانو سوبا سنوري چی نسته بل دغه موضوع ده. بل موضوع د انساني کومکونو پر سوال کې مدیریت موضوع ده. مدیریت ډیر مهم دی. د یار ورځ اعلان کې و ورځ وای شې د نور انجو کې کار نه کوي. نو د افغانستان شیز خوم کومک ته ضرورت لري. نو شیز ته خو باید شیز کومک ورسی. دا خو د رواج دی را وېستې هغه بند کړله. بعضی مثلا ورقي او بعضی د دغه جنسونو د واردول د پاره ډیر ازي کاغذي مسایل او د شان ته ضرورت ست. طالبان د دغه مدیریت سم نسی کولای. بالکل ضرورت ست جوانی کومکونه باید ډیر سی. او په دغه خاطر ز امریکا ته راغلم. د امریکا د قانونګزاران سره دلته مجلسونه لرم، د امریکا د حکومتي چارواکو سره، د نور خلکو سره دلته مجلسونه لرم چې پر افغانستان باندې وربیا موږ بحث وکړو او دغه مسایل زموږ اکثره دغه د نننی مشکلات د امریکا د لاسه موږ ته راپیښه ده. نو بنان دا د امریکا هغه معنوي مسؤلیت کیږي چې موږ سره په دې مرحله کې کومک وکړي او لاس نیونه
وکړي. تاسو څه فکر کوئ؟ زه زیات شکر تاسو زیات تون ما فقط یک دقیقه وخت لرم. نظر وحدت هم در زمینه میخواستم بگیرم با گفته های جناب جنرال سادات. گفتمان با دول قدرتمند باعث از اینه میشه که دست خارجی ها دراز شد با افغانستان؟ این چقدر لازم است؟ باید پشتیبانیشون هم گرفته شده ولی خطرش هم هست. بله، نظر شما چی هست؟
دواره و کشورها و قدرت‌های جهان حل نمیشه. مشکل افغانستان پشت میزهای استخباراتی قابل حل نیست. افغانها باید درک بکنن که مسئولیت کاملا متوجه ما هست. نظامی و ملکی در یک سطح استارت شدیم. مدافعین منافع ملی افغانستان با عنوان بزرگترین مجموعه سیاسی امروز افغانستان یا شخصیت‌های نامدار مثل آقای احمد سعیدی، مثل سلطان سعید، مثل دکتر صلاح الدین سعیدی، دکتر آقای داعشی میدانش و همسال هم شخصیت‌هایی که به صدها شخصیت بزرگ کشور و ده‌ها نهاد و حزب و تشکل ما در یک ماه گذشته مذاکرات فکرده داشتیم. انقریب حرکت بزرگ مدافعین منافع، حرکت بزرگ ائتلاف بزرگ مدافعین منافع ملی افغانستان تشکیل میشه و از همه افغان ها
زیاد تشکر جناب بعدس با عرض معذرت که صحبت شما رو قطع میکنیم چون وقت ما به پایان رسیده. از شما و جناب صادق بسیار زیاد تشکر
کردم. دوار میلمنونه مننه، دوار میلمنونه مننه، اوریدون کوستاس او سیلینم مننه، کورموندن خو وقت لری.